السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه ستاسو لاستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ری په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر نن له افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کلیزې منځغړې ته د وینا پر مهال وویل چې مخالفین او باداران هیڅکله خپل شو اهداف ته نشي رسیدلی او له ماتې سره به مخ کیږي. ښاغلی غنی وویل د بحران د ختمولو لپاره ټینګه اراده لري او نړیوالو ته د تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي. اخوا د ولسي جرګې رئیس ویلي د پخواني شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله وروسته د هغه هیواد اوسني چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې او اوسني حکومت د کمزوري کولو په فکر کړي. نور مهم مطالب هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته احمد شیبر وایي او رئیس سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک فلن استعفا کړې ده او پولیسو په قرغیزستان کې د یوې منع شوې اسلامي ډلې 8 مشکوک غړي نیولي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغانوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر وایي افغانانو څنګه چې کمونیزم مات کړ همداراز به تروریزم هم له پښو غورځوي. د ولسي جرګې رئیس وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله تیریږي خو د روسي اوسني واکمنان لا هم په افغانستان کې د لاسوهنې په فکر کې دي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې 14 داعش جنګیالي وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي افغانانو څنګه چې کمونیزم مات کړ همداراز به تروریزم هم له پښو غورځوي. محمد اشرف غنی چې نن یې له افغانستانه د شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو په 28مې کلیزه کې وینا کوله وویل مجاهدین یوازې د دې خاورې د ازادۍ لپاره مبارزه کوله. د ښاغلي غنی په خبره اوسنۍ ډلې چې د جهاد په نامه جنګیږي یوازې هیواد ورانوي او خلک واژني.
افغانستان یو ځل بیا کولای شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغام ورکړي. اوسنۍ مبارزه هماغه رنګه چې د کمونیزم مقابل کې وه نن د تروریزم مقابل کې ده.
بلخوا د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوایی چې د دولت اوسنی وسلوال مخالفین له جهاد او مجاهدینو سره هیڅ تړاو نه لري. نن د سلورغی شپږشتمه ده. دا ورځ له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو ورځ سره برابره ده. د ولسي جرګې رئیس وایي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد له ماتې 28 کاله تیریږي خو د روسیې اوسني واکمنان لا هم په افغانستان کې د لاسوهنې په فکر کې دي. عبدالروف ابراهیمي چې نن یې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نمانځغونډه کې وینا کوله وویل په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته د مداخله کوونکو هیوادونو لپاره لویه تجربه ده او باید څوک یې تکرار نه کړي.
لبد مرغه د روسیې اوسنی واکمنان لا 28 کاله تیریدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د لاسوهنې فکر لري او د طالبانو لړل په ملاتړ غواړي د افغان دولت پر وړاندې جګړه پیاوړې کړي چې دا په یو ډول د خلکو حکومت کمزوري کوي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سوي دي چې روسیا له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته وسلې او تجهیزات ورکوي. خو په کابل کې د روسیې سفیر د اداره ادبي او وایي چې په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف له وسلوالو طالبانو سره تماسونه نیولي دي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې 14 داعش جنګیالي وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل د هسکې مینې ولسوالۍ په نری اوبو او چهاروازه سیمو کې د هوایي بریدونو له امله 11 تنه داعش جنګیالي وژل شوي او د کوټ په سپای سیمه کې د ځمکنیو بریدونو له امله 15 داعش جنګیالي وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. ښاغلی خوږیاڼۍ زیاتوي په روانو عملیاتو کې د داعش وسلوالو 2 پټنځایونه هم تخریب سوي دي او 9 شکمن کسان نیول سوي. تر اوسه داعش جنګیالیو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
سپین ماڼۍ اعلان کړی دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک فلن استعفا کړی ده. فلن د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا کوي چې وایي نوموړي د ټرمپ د ادارې چارواکو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. د فلن استعفا چې تېره شپه اعلان شوه د ټرمپ د ادارې لپاره چې د کار له پیله یې تر اوسه یوه میاشت لا نه ده تېره شوې له وخته مخکې او بې ساری ټکان دی. فلن د انتخاباتي مبارزې پر مهال د ټرمپ له نږدې پلویانو څخه و، خو له روسیې سره د نوموړي اړیکې ولسمشر ته د نږدې چارواکو په حلقه کې اندېښنې رامنځته کړې وې. فلن په لومړي سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته ویلي وو چې په ډسمبر میاشت کې هغه مهال چې پخواني ولسمشر باراک اوباما د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې د روسیې د لاسوهنو له ادعاو وروسته پر مسکو د بندیزونو له نوي پړاو لپاره تیاری نیوله، د روسیې له سفیر سرګی کیسیلاک سره په څو ځل ټلیفوني خبرو کې د دې بندیزونو په اړه خبرې نه دي کړې. دا وینا د دې پایڅ شوه چې پینس هم په یوه ټلویزیوني مرکه کې په دې اړه ډاډ ورکړي، خو څو اونۍ وروسته په خپله فلین په دې اړه د خپرو شویو راپورونو په ځواب کې اعتراف وکړ چې دا کار یې کړی. د امریکا په قوانینو کې دا سرغړونه بلل کېږي، ځکه د قانون له مخې امریکایي وګړي د افرادو په توګه اجازه نه لري د بهرنۍ پالیسۍ چارې پر مخ بوسي. سپین ماڼۍ متقاعد جنرال کیت کلوک د فلین پر ځای د ملي امنیت د سرپرست سلاکار په توګه په پام کې نیولی. پولیسو په قرغزستان کې د یوې منشوې اسلامي ډلې اته مشکوک غړي نیولي دي. د کورنیو چارو د وزارت چارواکو نن وویل چې دا کسان د قرغزستان په جنوب کې د کاراسو په سیمه کې په دې تور ونیول شول چې دوی د حزب التحریر غړي دي. د وزارت په وینا پولیسو د دغو مشکوکو کسانو په کورونو کې یو شمېر کتابونه او ویډیو فلمونه موندلي دي چې داسې ښکاري چې دوی له حزب التحریر سره ارتباط لري. د قرغزستان چارواکي ادعا کوي چې حزب التحریر د القاعده او اسلامي دولت ډلې پر ځای ځوانان افراطي کوي او بیا دوی د سوریا او عراق د جګړو لپاره جذبوي. حزب التحریر په منځنۍ آسیا او روسیې کې فعالیت لري او وایي چې دوی سوله ییزې هڅې کوي. د خبریالانو د دفاعي ډلې له قزاقستان غوښتي دي چې د غیر قانوني پیسو په تور نیول شوی خبریال خوشي کړي. خبریال ژان بولات مامای چې د حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو څخه شمیرل کیږي تیره اونۍ ونیول شو. په منځنۍ آسیا کې د خبریالانو د دفاع د ډلې د هڅو د همغږۍ د کمیټې مشر نینا اوک نیانوفا وویل د قزاقستان چارواکي په منظم ډول هڅې کوي چې د دغه هیواد په رسنیو کې د اعتراض کوونکو غږونه غلي کړي. میرمن اوک نیانوفا زیاته کړه چې قزاقستان باید پرته له ځنډه دغه خبریال خوشي کړي او د هغه له ځورونې لاس واخلي. مامای چې د اداري فساد او یو شمېر نورو حساسو مسایلو په اړه لیکنې کولې د فبروري په 11 توقیف شو. پر د تور پورې شوی دی چې د اپوزیسون له یوه مشره یې په غیر قانوني ډول پیسې ترلاسه کړي دي. مامای دا تورونه رد کړي دي. که چېرته مامای پر دې تور مجرم وپېژندل شي نو کېدای شي چې تر 2 کلونو پورې زنداني شي. د رومانیا پارلمان موافقه وکړه چې د اداري فساد پر ضد د خلکو د ملاتړ لپاره یو نظر پوښتنه وشي. دا پریکړه د حکومت ضد مظاهرو د ډاډ لپاره شوې ده چې په مرکز بخارس کې د 400 پرلپسې شپو په مخ روانې دي. د پارلمان ټولو 310 غړیو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر کلاوس لوهانس له لوري د نظر پوښتنې وړاندیز تایید کړ. که هم تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په نظر پوښتنه کې به څه پوښتنه وشي، خو داسې ښکاري چې له دې نظر پوښتنې سره به د اداري فساد پر ضد د مبارزې ملاتړ وشي. په رومانیا کې د کمونیستي حکومت تر ړنګېدو وروسته په تېرو 2 اونیو کې تر بل هر وخت پراخې مظاهرې وشوې. دا اعتراضونه په دې پسې پیل شول چې حکومت د اداري فساد پر ضد قوانینو کې آسانتیاوې راوستې.
احمد شفیع بروچې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا او د افغانستان خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com کې لیدلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د وتلو 28مې کلیزې لمانځغونډې ته وویل چې د بحران د ختمولو کلکه اراده لري.
افغانستان یو ځل بیا کولی شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغام.
په ارګمنۍ کې په دې اړه نن لویه غونډه وشوه. اخوا د ولسي جرګې رئیس ویلي د پخواني شوروي اتحاد له ماتې 28 کال وروسته د هغه هیواد اوسني چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې فکر لري.
متاسفانه زمانداران فعلی روسیه پس از 28 سال بار دیگر خیال مداخله در امور داخلی افغانستان را در سر پرورانیده.
د هموري چې په کندهار کې 200 فابریکې د برېښنا د نشټوالي په خاطر تړل شوې دي. او په بهرنیو راپورونو کې هم مهم راپور دا چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د تماسونو په خاطر چې ویل کېږي د په اړه ناسم معلومات ورکړي استعفا کړې ده. رازو لمړی موضوع ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بهرند ختمولو ټینګه اراده لري او نړیوالو ته د تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د سې شنبه پورس په ارګ باندې کې د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کالیزې منځغونډې ته د وینا پر مهال وویل چې مخالفین او باداران هیڅکله خپل شومو اهدافو ته نشي رسیدای او له ماتې سره به مخ شي. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر لمړی مرسیال یونس قانوني وویل په افغانستان کې د روسانو او انګریزانو له ماتې وروسته افغانان د تروریزم له ناوړې پدیدې سره مخامخ دي او قرباني ورکوي. واصل وصال نن ارګمانۍ ته ورغلی او له دې لوی غونډې دغه جزئیات راټول کړي.
ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال مخالفین او د دوی بدران هیڅکله خپلو اهدافو ته نشي رسیدای او افغانستان یو ځل بیا ټولو اسلامي هیوادونو او نړۍ ته د زور ظلم او تروریزم د ختمولو پیغام ورکوي. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په ارګ کې د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کلیزې نمانځغونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د بحران د ختمولو او تروریستانو د ځپلو لپاره ټینګه ملي اراده او تاریخي تجربه لري.
موږ د بحرانونو د ختمولو لپاره ټینګه ملي اراده لرو او د تاریخي تجربې لویه سرمایه لرو. افغانستان یو ځل بیا کولی شي چې د اسلامي نړۍ او نورې ټول دنیا ته د زور او ظلم او تروریزم د ختمولو لپاره نوي پیغام.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې په پاکستان کې ډیر مهاجرین تروریستان نه دي او نه هم د تروریستانو ملاتړ کوي. بل پلو خغلی یونس قانوني ویل چې د یو لړ داخلي او بهرنۍ عواملو لکبله افغانان د تروریزم له يرغل سره مخامخ دي.
بخوای نه خوای چې په عوامل بیرون او چې په عوامل درونی مصیبت بر افغانستان تحمیل شد که امروز ما شاهد هستیم. تهاجم انگلستان وقت در افغانستان با ناکامی مواجه شد. تهاجم اتحاد شوروی با ناکامی مواجه شد. اما امروز نسل ما، نظام ما، ملت ما در برابر یک تجاوز غیر مولن تروریسم قرار دارد.
خغلی قانی ویل چې د تاریخي ورځو منزل د خلکو ترمنځ د یووالي سبب کیږي او دغه ورځې باید په خشان او شور سره ونمانځل شي. په دغه منځغونډه کې د ډیرو ویناوالو خبرې د تروریزم په وړاندې په مبارزې ورټولې وې. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویل چې په افغانستان کې له شلو ډیر تروریستي ډلې فعالیت لري چې افغانان له عمله په تنګ دي او هر ورځ دلته چاودنې او بریدونه کیږي. خغلی دانش ویل چې افغانستان د خپل کلیدي موقع لکبله همیشه زیانمن شوی او له دې اړخه زیاتې ستونزې ګاللې دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ډیره زیاته مننه واصل وصالو چې له کابل یې په دې اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. دا چې نن په ارګ ماڼۍ کې غونډه وشوه او پکې د افغانستان د شوروي ځواکونو د ماتې او وتلو د 28مې کلیزې نمانځغونډه وشوه، ولسمشر پکې خبرې وکړې او نورو چارواکو هم پکې خبرې وکړلې. اخوا د افغانستان ولسي جرګه وایي د پخواني شوروي اتحاد له ماتې 28 کال وروسته د هغه هیواد اوسني چارواکي یو ځل بیا په افغانستان کې د مداخلې او د اوسني حکومت د کمزوري کولو په فکر کې دي. د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ماته د دب خبره مداخله کوونکو هیوادونو ته ستره تجربه ده او نه باید بیا په افغانستان کې د مداخلې فکر ولري. جمهور رئیس غنی بیا ویلي د وسلوالو مخالفینو نوی او پخوانی ملاتړ کوونکي به د یو کمزوري افغانستان هدف ته ونه رسیږي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وایي چې د روسیې اوسنی واکمنان باید د پخواني شوروي اتحاد له ماتې څخه په تجربې د بیا ځل لپاره د افغانستان د کمزوري کېدو فکر ونه کړي. عبدالرؤف ابراهیمي له افغانستان څخه د روسیې عسکرو د وتلو په 28مه کلیزه غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ په ارګ کې جوړه شوې وویل چې اوسنی روسی چارواکي په دې هڅه کې دي تر څو وسلوال مخالفین تقویه کړي.
متاسفانه زمانداران فعلی روسیه پس از 28 سال
دی ویل بده مرغه د روسیې اوسنی چارواکي له 28 کال تیرېدو یو ځل بیا د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې په فکر کې دي او د طالبانو څخه پر ملاتړ غواړي چې د افغان دولت سره په جنگ کې ښکیل مخالفین تقویه او په یو نه یو ډول زموږ د خلکو نظام کمزوري کړي. ابراهیمی په دې باور دی چې پخوانی شوروي اتحاد د افغان مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې ماتې وخوړه، تر دې چې خپل مداخله یې تېروتنه وبلله او دا هیواد یې پرېښود. پخوانی شوروي اتحاد په 1955 هجري لمریز کال کې افغانستان ته خپل ځواکونه راولېږل، خو له 9 کاله حضور وروسته یې په دغه هیواد کې خپله ماتې ومنله او په کال 1988 کې له افغانستانه پښې سپکې کړې. خو له دې سره د تېر یو کال راهیسې د هیواد د شمالي ولایتونو یو شمېر وګړي، ځینې سیمه ییز چارواکي او په ملي شورا کې د خلکو استازي د افغانستان په اړه د روسیې له بیا لیوالتیا اندېښنه کوي. له دې سره راپورونه وایي چې له کلونو وروسته روسیا یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ په هڅه کې ده او دوی ته وسلې او تجهیزات برابروي. جمهور رئیس اشرف غنی د 26مې دلوي د نمانځلو په دې غونډه کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، د دې ډول اندېښنو په ځواب کې وویل چې د مخالفینو د نوو او زړو ملاتړو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د هغه په وینا باطل تل ماتې خوړلې ده.
د طالبانو مختلفې ډلې د داعشیانو په شان لا تر اوسه په دې بوختې دي چې افغانستان وران کړي. که د دوی نوي یا زاړه باداران په دې فکر کې وي چې یو ځل بیا به افغانستان بې اردو، بې پولیسو، بې قانونه او له جهان سره بې ارتباطه هیواد شي، ځان سم پوه کړي چې دا آرزوی نه پوره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز یو شمېر استازو د خلکو له قوله ازادي راډیو ته ویلي چې په کندوز کې وسلوال مخالفین د روسیې لخوا تجهیز کیږي. له دې سره په کابل کې د روسیې سفیر هم د طالبانو سره اړیکې لرل نه دي رد کړي، خو ویلي دي چې دا اړیکې د ملاتړ او تجهیز په معنا نه دي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله ولولجي وایي روسیا په افغانستان کې د داعش او مخدره موادو له ډېرو دوه اندېښنه لري او له دې امله چې ستونزې تر روسیې ونه غځېږي له طالبانو ملاتړ کوي. کولی چې په افغانستان کې لخپلو ګټو تیر شي او لام دی عمله یو ځل بیا د افغانستان اړوند قضایاو کې ځان دخیل کړي او اوس وسلوالو مخالفینو ته وسلې ورکوي، د دې لپاره چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د داعش د خپرېدو مخه نیولې وي. د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې نور افغان څېړونکي د روسیې وروستۍ دا ډول هڅې ستونزې جوړونکي بولي او وایي چې باید هم مخه یې ونیول شي. د چارو یو بل کارپوه حمید عزیز وایي چې د روسیې دا ډول هڅې په افغانستان کې نړیوال قدرتونه یو له بل سره مخ کولی شي، نو ځکه د حکومت او خیارانه اقدامات خورا مهم دي.
و موریدل چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې له افغانستان د شوروي اتحاد د وتلو له 28مې کلیزې سره بیا هم دغه هیواد په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې مداخله وکړي. اخوا د په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تیره پنجشنبه په د امریکا په سنا جرګې کې د خبرو پر مهال د پاکستان ترڅنګ د روسیې او ایران نمونه هم یاد کړل چې د دې خبره د په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي او طالبانو ته په مشروعیت ورکولو سره د یو باثباته هیواد پر رامنځته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي.
I do remain concerned about the influence of certain external actors, particularly Pakistan, Russia and Iran.
د نیکلسن خبره زپ طالبانو د زینو بهرنیو لوبغاړو یعنی هیوادونو په خاصه توګه پاکستان، روسیې او ایران د نفوذ په اړه اندېښمن یم. د هغه هیوادونو د چې له طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته مشروعیت ورکوي او د یو باثباته هیواد پر رامنځته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي. که څه هم د ایران او پاکستان چارواکو په دې اړه تند خبرګون ونه خوت، خو روسیې سمدستي خبرګون وخوت. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاص استازي زمیر کابلوف وویل دا یو درواغ دی او بې ځایه خبره ده چې د خبره په افغانستان کې دوی له طالبانو ته مشروعیت ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده، په کندهار کې 200 فابریکې تړل سوي دي. د فابریکې څښتنان وایي چې د برېښنا د نشتوالي په خاطر خپل کارونه درولي او فابریکو ته قلفونه اچولي دي. دا چې نور جزئیات څه دي همدا شېبه را سره په ټلیفون باندې له کندهار زموږ خبریال صادق رښتینی دی. رښتینی صاحب، ستړي مشي پروګرام ته، دغه فابریکې نن تړل سوي، څښتنان څه وایي چې د څه لپاره یې تړلې دي؟
ستنګزی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، تیر ورځ د کندهار د سوداګرو او صنعت صنعتکارانو تر اعتراض وروسته نن د کندهار په صنعتي پارک کې ټول 200 فابریکې تړلې دي. ټاکل شوی و چې نن دغه صنعتکاران او سوداګر او د فابریکو مسولین یو سولیز لاریون هم وکړي، خو د لاریون د تنظیم کوونکو په وینا د ولایتي چارواکو په غوښتنه دغه لاریون پریښي دي. دغه سوداګر به هم خپل هغه مخکنی خبره تکراروي او وایي چې تر هغه وخت پورې چې دولت د فابریکو لپاره برېښنا ورته برابر نه کړي نو دوی به خپلې فابریکې تړلې وساتي. دوی وایي چې څو ځله په مخامخ ډول د ولایتي چارواکو او دغه راز په مرکز چارواکو سره د برېښنا د ستونزې په اړه خبرې کړي، خو هغوی یوازې ژمنې ورکړي. د کندهار چارواکي بیا هم د دغه سوداګرو په د غوښتنې په عکس العمل کې وایي چې ډېر ژر به د دوی د چارواکو لخوا د قومي مشرانو او د صنعتکارانو یوه ډله مرکز ته واستوي تر څو هلته له مرکزي چارواکو سره د برېښنا د ستونزې په اړه خبرې وکړي، ځکه د دوی دلیل دا دی چې دا مسله یوازې په کندهار پورې تړاو نه لري. د برېښنا شرکت او په مجموع کې مرکزی دولت باید د کندهار د برېښنا هم وکړي.
رښتینی صاحب، فکر کوم په کندهار کې مخکې له دې چې کوم برېښنا واغه بهرنیو پوځانو ورکول او دیزلي برېښنا یعنی د جنراتورونو په واسطه به هغوی اوس دغه پیسې بندې کړي دي او دوی دغه مشکل لري، که څنګه؟ یعنی د دې لپاره له مخکې د بدیل فکر نه و شوی، که څنګه؟
اول خو باید ووایي چې دغه 200 فابریکې چې د کندهار په صنعتي پارک کې وي دا د اوسپنې، غوړیو، پنبې او یو شمېر نورو برخو تولیدات یې وړاندې کول.
یعنی د کندهار اوسیدونکي به ډیری له همدغو تولیداتو مستفید کېدل که په نورو ځایونو ته به هم تلل.
بله، مخکې موږ داسې راپورونه درلوده چې د کندهار د تولیداتو 40% جوړوي. البته د ساس د مخکنی پښتون په ارتباط باید لا هم وایم چې دغه فابریکو لپاره څو کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته 10 میگاواټ ډیزلي برېښنا برابر سو چې په وروستیو 3 کلونو کې افغان حکومت ته د دغه برېښنا د تیلو بودیجه هم ورکول شوې وه، چې البته دا سوداګر وایي. خو اوس څو ځله دغه سوداګر شکایت کړی دی او د وخت په تیرېدو سره د ډیری فابریکې د دغه صنعتي پارک څخه نورو ولایتونو ته انتقال شوي دي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم صادق رښتینی چې له کندهار د فابریکې د تړل کېدو په خاطر له موږ سره تازه جزئیات شریک کړل. ویل کېږي چې هلته 200 فابریکې د برېښنا د نشتوالي په خاطر همدانن تړل شوي او له دې سره په کندهار کې فعاله فابریکه نه ده موجوده، ځکه چې پخوا هم یو شمېر فابریکې تړل شوي وې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رازو دو سیمه ایزو موضوعگانو تا البته یا موضوع نړیواله موضوع ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د استفاده خو لومړی د لاهور او همدارز د پاکستان کې د یو بلې چاودنې په اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په کوټه کې وشوه. پرون ماښام په لاهور کې په ځانوژن کې برید کې د دوو پولیس افسرانو په شمول 14 تنه وژل شوي او تراویا او زیات ټپیان دي. د برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نامه وسلوالې ډلې منلی. بل ورته په کوټه کې هم یوې چاودنې 2 پولیس وژلي او 15 لس تنه ټپیان کړی دي. د دې برید مسولیت په کوټه کې لشکری جنگوي العالمی ډلې منلای دي. دغه دواړو پیښو په اړه تفصیل د برکو عالمی خیل په دغه رپورت کې.
د دوشنبه په ماښام د پاکستان په لاهور ښار کې د درمل جوړونکو شرکتونو سلګونه کسان د پنجاب اسمبلی مخې ته د احتجاج لپاره راغونډ شوي وو. چناب ببرای و زوروره چاودنه وسوه او د چاودنې پر ځای سرې لمبې بلې سوې. د پنجاب د پولیسو مشر مشتاق سکیرا رسنیو ته وویل چاودنه هغه وخت د آج ټلویزیون موټر ته نږدې وسوه چې د درمل جوړونکو شرکتونو سلګونه احتجاج کوونکي د پنجاب حکومت د هغه ګام خلاف احتجاج ته راوتلي وو چې د جعلي او بې کیفیته درملو په ضد یې اخیستی وو. د سکیرا په وینا دا ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي، چې وایي په هغوی کې د دوو پولیس افسرانو په شمول 6 پولیس او 8 تنه نور عام خلک دي. په چاودنه کې شاوخوا 10 تنه ټپیان سول چې سمدستي د لاهور ښار ګنګارام او میو روغتونونو ته یوړل سول، چې په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونی بلل کېږي او احتمال شته چې د مړیو شمېر زیات شي. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناولا د چاودنې په اړه وایي تقریبا له 4-5 ساعتونو دا خلک هلته ناست و، احتجاج یې کاوه او سلګونه خلک تلو راتلو. په همدې حال کې څه امنیتي غفلت سوی او دې کس ته موقع په لاس ورغلې ده، پیاده راغلی او حمله یې کړې ده. د حملې هدف هلته ولاړ پولیس افسران وو. دا برید تر هغې خبرتیا یوه اونۍ وروسته وسو چې د ترهګرۍ ضد مرکزي ادارې نیکټا د پنجاب د کورونیو چارو سکرتر د پولیسو او رینجر ځواک مشرانو ته ورلیږلې وه او غوښتنه یې ځینې کړې وه چې د ترهګرۍ د احتمالي بریدونو د مخنیوي په خاطر د مهمو دولتي ودانیو روغتونونو او ښوونځیو امنیت ټینګ وساتي. د دې برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نامه د پاکستاني وسلوالو طالبانو یوې ډلې منلی دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د دې پیښو په تړاو نن په ټول ایالت کې یو ورځنی ماتم اعلان کړ. بل لور ته پرون ماښام په کوټه کې هم یوه زوروره چاودنه وسوه چې غږ یې د ښار په اکثرو برخو کې واورېدل سو. دا چاودنه هغه وخت وسوه چې د بم ناکاره کولو ډلې پر سریاب سړک تر پله لاندې د ناڅرګندو کسانو لخوا یو شخکړی بم شنډاوه او ناببر ورباندې وچاودېد. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما وایي په دې چاودنه کې دوه بم شنډوونکي پولیس وژل شوي او 15 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنګوي العالمي پر غاړه اخیستی دی.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د تماسونو په خاطر چې ویل کېږي د یې په اړه ناسم معلومات ورکړي او استعفا وکړه. مایکل فلن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې د خپل کار د پیل په څه باندې درې اونیو کې استعفا کوي. نورحال نوریاس نوري وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن استعفا کړې ده. فلن د هغه راپورونو له خپرېدو وروسته استعفا کوي چې وایي نوموړي د ترامپ د ادارې چارواکو ته په امریکا کې د روسیې له سفیر سره د خپلو تماسونو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. د فلن استعفا چې تېره شپه اعلان شوه د ترامپ د ادارې لپاره چې د کار له پیله یې تر اوسه یوه میاشت لا نه ده تېره شوې له وخته مخکې او بې ساري ټکان دی. فلن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ له نږدې پلویانو څخه و خو له روسیې سره د نوموړي اړیکې ولسمشر ته د نږدې چارواکو په حلقه کې اندېښنې رامنځته کړې وې. فلن هغه وخت تېروتنه کړې چې ښایي هغه نه جبرانېدونکي وي چې په لومړي سر کې مرستیال ولسمشر مایک پینس ته ویلي وو چې په ډسمبر میاشت کې هغه مهال چې پخواني ولسمشر باراک اوباما د امریکا په انتخاباتو کې د انټرنیټ له لارې د روسیې د لاسوهنو له ادعاو وروسته پر موسکو د بندیزونو د نوي پړاو لپاره تیاری نیوله. د روسیې له سفیر سرګی انکسلیاک سره په څو ځل ټلیفوني خبرو کې د دې بندیزونو په اړه خبرې نه دي کړې. دا وینا د دې باعث شوه چې پینس هم په یوه ټلویزیوني مرکه کې په دې اړه ډاډ ورکړي، خو څو اونۍ وروسته په خپله فلن په دې اړه د خبرو شوو راپورونو په ځواب کې اعتراف وکړ چې دا کار یې کړی دی. د امریکا په قوانینو کې دا سرغړونه بلل کېږي ځکه د قانون له مخې امریکایي وګړي د افرادو په توګه اجازه نه لري د بهرنۍ پالیسۍ چارې مخته بوزي. فلن په خپله استفالی کې ویلي چې د ښاغلي پینس او نورو ته د دغو ټلیفوني خبرو په اړه نیمګړي معلومات ورکړي دي. سپینې ماڼۍ متقاعد جنرال کیټ کیلوک د فلن پر ځای د ملي امنیت د سرپرست سلاکار په توګه نومولی دی. نوموړی د هغو دریو کسانو په ډله کې دی چې سپینې ماڼۍ دغې څوکۍ ته پر ټاکلو غور کوي. دوه نور د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرویس او د سمندري ځواکونو متقاعد ادمیرال رابرټ هاروارد دي. د ملي امنیت د سلاکار د استعفا سره داسې راپورونه ورکړل شوي چې وایي سپینه ماڼۍ ښایي د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه له هغه څه ډېر معلومات ولري چې تر اوسه چارواکو په عام محضر کې پرې اعتراف کړی دی. اسوشیټد پریس او رویټرز د دوشنبې د ورځې په وروستیو کې راپورونه ورکړل چې د امریکا عدلي وزارت سپینې ماڼۍ ته خبرداری ورکړی چې د فلن موقف د دغو ټلیفوني تماسونو په اړه د هغو ضدو نقیزو معلوماتو په نتیجه کې په خطر کې دی چې خپاره شوي او هغه چې استخباراتي چارواکي ورباندې خبر دي. په استازو جرګه کې یو شمېر ډیموکراتانو د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له مشره غوښتنه کړې چې له روسیې سره د فلن د اړیکو په اړه یوه څېړنه پیل کړي. د دې ترڅنګ چې مخکې له دې چې یو چارواکی رسمن په کار پیل وکړي د بهرنۍ پالیسۍ د چارو مخته وړل غیر قانوني دي. د روسیې له سفیر سره د فلن پرله پسې تماسونو یو ځل بیا د روسیې په وړاندې د ټرمپ د دوستانه دریځ په اړه پوښتنې راپورته شوي دي. هغه هم په داسې وخت کې چې د امریکا د استخباراتو ادارو د خپلو څېړنو په نتیجه کې وویل چې د ولسمشر په توګه د ترامپ له ټاکل کېدو سره د مرستې په هدف روسیې د ډیموکراتانو د ایمیلونو د افشا کېدو ملاتړ کړی دی او هغه یې خپاره کړی دی.
و امردل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار استعفا کړې ده. اوس ورزو اورزګان ته په اورزګان کې د والی نذیر خروټی وایي وسلوال طالبان د قومونو ترمنځ ستونزې جوړوي. ښاغلی نذیر خروټی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا خبر وکړله. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه شریف الله شرافت دغه رپورټ جوړ کړی.
سیمیز چارواکی وایي په اورزګان ولایت کې وسلوالو طالبانو د خلکو سلګونه زره جریبه ځمکه غصب کړې او اوس یې پر خلکو پلوري او یا هم په اجاره ورکوي. د اورزګان ولایت والی شاغلی محمد نذیر خروټی د سټیشن بی پورز لازادی راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې وسلوال طالبان غواړي په جډول سره د کومونو ترمنځ د کلون لپاره لوی ستونزې جوړې کړي او د هغوی ترمنځ بی انتفاقي راولي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې کمزورې سوي او له همدې لارې غواړي چې ځانونه قوي کړي. شاغلی خروټی زیاته کړه
په مختلفو ساحو کې مونږ ته اطلاعات را رسیږي، اما دقیق ارقام تر اوسه پورې مونږ راټول کړي نه دي. د مرآباد په شاوخوا باندې دشتونه دي، د کرناس شاوخوا سیمه چې دولتي زراعتي ځمکه مونږ بڼونه په جوړ کړي ول، هغې د خلکو نه د اجارو خبره کړې وله.
اورزګان یو د افغانستان د هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په خبره وسلوالو طالبانو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې پر دولتي تاسیساتو او افغان امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولین هم ورته څرګندونې لري. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي محمد ظاهر خان ندری هم وایي چې وسلوالو طالبانو د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې د دولت له حاکمیت څخه وتلي خلک ځوروي او په زور ورڅخه شر اخلي. نوموړي افغان امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه وکړه چې عملیات په چټکۍ سره پر مخ یوسي تر څو عام خلک له دغه ډول ستونزو څخه خلاص شي.
له اورزګانه مو واورېدل چې وسلوال طالبان د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کوي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس هم احمد شبر په سټوډیو کې دی څو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ مهم خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر وایي لکه څرنګه چې افغانانو کمونیزم مات کړ، همداراز به تروریزم هم له پښو وغورځوي. اشرف غني نن په کابل کې له افغانستانه د شوروي اتحاد د لشکرو د وتلو د 28 کال په یاد غونډه کې دا خبره وکړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په کوټ او هسکې مینې ولسوالیو کې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې 14 جنګیالي وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک فلین استعفا کړې ده. پولیسو په قرغزستان کې د یوې منشوي اسلامي ډلې 8 مشکوک غړي نیولې دي. د خبریالانو د دفاعي ډلې له قزاقستانه غوښتي دي چې د غیر قانوني پیسو په تور نیول شوی خبریال ژان بولات مامای ژر تر ژره خوشې کړي. او د رومانیا پارلمان موافقه وکړه چې د اداري فساد پر ضد د خلکو د ملاتړ لپاره یو نظر پوښتنه وشي.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو تفصیل په ازادي راډیو دات اور ویب پاڼه او facebook.com/azadiradiopakhto فیسبوک کې کتلی شي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اورو چې سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ایران سره د افغان سوداګرو د ویزو او اقامو د وخت ډیروالي په سر خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین په سرلینو نزادې راډیو ته وویل چې ایران افغان سوداګرو ته تر اوسه د شپږو میاشتو لپاره اقامه ورکولې، خو وایي چې تر دې وروسته به د اقامه وخت درې کاله شي. د ښاغلي په سرلی په خبره ایران ورسره په دې برخه کې ټینګې ژمنې هم کړې دي او ډیر ژر به دغه ستونزه هواره شي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو صنعتي فابریکو فعالیتونه په ټپه ودرېدل. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نصیر الله ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې شته 200 صنعتي فابریکې د برېښنا د نشتون له امله له فعالیت ولوېدې. ښاغلی ظهیر وویل د کندهار د صنعتي فابریکو د تړل کېدو له امله به د هیواد صنعت د پام وړ زیان ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ځایي چارواکو د دې ستونزو د حل په هدف د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستانی وړۍ 1550 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1550 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2250 افغانۍ، یو درې نیمې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، او 14 لیټره غوړي 1500 افغانۍ. او په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل په 45 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. دا سارو بې مو د نن ورځې د رخصتۍ لامل وړاندې نشو کړای. لمنتیا مو مننه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس 2:19 پروګرام نه تاسو ته خبرو. لمړی د انصاف په لټه کې چې کوربه خان محمد سیند دی، او پسې د امان الله امیرزی پروګرام چې د ورکو شوی عزیزانو پروګرام دی تاسو ته خبرېږي.
د انصاف پلټکه یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیندیم بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید په دې خبرونه کې مو د کابل ښار د قلعه زمان خان د یوې سیمې د یو اوسیدونکي امیر محمد ستونزه راخستې ده دی وایي 15 کاله کېږي چې په دې سیمه کې د یوې پروژې کابو 200 کورونه برېښنا نه لري دی وایي برېښنا شرکت ورسره ډېرې ژمنې کړې خو عملي کړې نه دي دا به هم واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین په دې اړه څه وایي پام مو ورته راړو
د انصاف پلټکه
اورور نوم دې څه دی
نن یې خپل محمد
د کوم ځای دی ټلیفون کړی او ستونزه دې څه ده
پروژه کلای زمان خان لاندې منګه پراته یا چوغه د سند مې د برق ده
څنګه ستونزه ده برق نه لري کمزور دی او که پارچاوی نه لري
دا ولې دا د څه دی زره مې ټټر لاین کم بده دا دې راوړل پر خپل من دې راوړل د منګه برق دې ځای
نور کارونه شوې دي سمره وخت کېږي چې د برېښنا رسولو دا کار ځنډېدلی دی تاسو خو به د برېښنا شرکت ته مراجعه هم کړي شرکت څه وایي شاوخوا کې مو د برق د رسولو کارونه روان دي څه علت دی چې نورو سیمو ته برق ورکوي او تاسې ته یې نه درکوي په دغه سیمه کې چې تاسې اوسېږئ څومره کورونه به پکې او څومره وخت کېږي چې تاسې دلته اوسېږئ په دغه سیمه کې چې تاسې پراته یې په پلان کې شامل ده او که غیر پلاني ده د برېښنا شرکت نه به څوک راغلي تاسې سره به یې د برېښنا وعده هم کړي که نه دا دې ونه ویل چې تاسې چې په دې منطقه کې اوسېږئ په کوم نوم یادېږي
زمونږ منطقه د پروژې نه یې قلعه زمان خان لاندې ده په طرف د سیل ده په طرف د سیل وته وروره دماغ وکتنه دا ده چې دغه 3000 متره لاین نه دې راوړي او سره د ترانسفارمر نور صندوقونه ما دا درې کاله مخکې راوړي دي دلته هېڅ دي کومه معامله وړې هېواد چې سم راوړي وو فقط پاهي ته پاهي مې راوړې چولهڅورج راغله د لینینه تېر کړه نو څه کوچو کار دا څوک چې نه لري خو هغه مرغ ته ضرورت لري که نه لري آخرې غوښتنه مې دا ده چې وګوره 3000 متره لاین نه دې راوړي زمونږ ترانسفارمر دې راوړي دلته دې کېنه یې او صندوقونه یې تراس که د ودې درې خلاص او مونږ به هغه اخلو دا نور شیان به یې واخلو د بازار نه یاد دي نه
ستا ستونزه به حتما د برېښنا شرکت د مسؤلینو تر غوږه ورسوو
جوړ اوسې تشکر
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د افغانستان د برېښنا شرکت لوایاند وحید الله توحیدی سره شریک کړه خاغلی توحیدی د کابل ښار د قلعه زمان خان لسیمې نه د امیر محمد په نامه یو کس ازادي راډیو ته شکایت کړی چې په کومه سیمه کې چې دی اوسېږي 15 کاله کېږي چې د برق په انتظار دی په دې حق لستاسې نظر غواړو چې دغه سیمې ته د برق د نه رسېدو علت څه دی
زمان خان په سیمه کې دا غیر پلاني ساحه دي کړي په غیر پلاني ساحه کې وي طبیعي ده چې که د تدارک لپاره د ډېرې بودجې ته ضرورت لرو چې پرې کار روان دی خو څنګه باید تدارک وشي د طبیعي ده چې موږ دې ساحو ته برق ورکوو او په زمن کې د انرژي کمښت سره موږ ډېر شدیدا مخامخ یو خو زموږ تکل دا دی چې تر څو د 2018 په درېمه روبه کې ټول کابل سل په سله کې سره د ټولو ولسوالیو د برېښنا څخه تفید شي او برېښنا ولري. نو زموږ ژمنه دا دی چې د 2018 په درېمه روبه کې به د برېښنا څخه حتماً برخمن شي. خو دا چې اوس وسایل او تجهیزات چې زموږ فکر کوم چې دوی به د 2018 په پلان کې وي او انشاءالله دوی ته برېښنا رسوي.
خاغلی توحیدی دا وای چې قلای زمان خان ته سیرمه یو پروژه ده چې تقریبا 200 کورونه پکې آباد دي او زمونږ د سیمې شاوخوا نورو سیمې ته برق رسیدلې خو یوازې زمونږ سیمه ته پاتې ده.
دا موږ خپل انکشافي پروژه لرو. موږ کابل ته تر 200 نوي ترانسفارمر جدید ضرورت لري چې باید موږ نصب کړو. موږ په دې باندې ډېر هوډ لرو خو که وي تاسو پوهیږئ چې موږ بودیجې د کمښت سره هم مخامخ یو طبیعي چې بودیجه مو برابره شي او دې ته پیسې تدارک شي طبیعي چې موږ خپلو دوستانو ته او خپلو مشترکینو ته د برېښنا زمینې مساعد شو.
توحیدي صاحب دغه سیمه خو به تاسې سروې کړې وي، آیا غیر پلاني خو به نه وي؟
غیر پلاني ساحه په قلعه زمان خان ټوله غیر پلاني ده. صرف یو ساحه دولتي ساحه ده چې نوی توضیح شوې نوې پروژه ده، یعنې پخوانۍ پروژه نه ده. نو طبیعي ده چې د نوې پروژې لپاره چې دغه دوستان هم سیستم وي فکر کوم دغه نوې پروژه به وي، یعنې نور قلعه زمان خان ټول غیر پلاني دي.
غیر پلاني سیمو ته هم برق ورسیږي؟
ټول برېښنا لري. صرف دغه یو دوه درې ساحې چې نه وي پخوا د یو ساحه د فرزند د بې خدای داد خواته دلته پخوا کورونه نه وو، اوس کورونه غځېدلي دي او داسې مخ په ارزان قیمت همدا اوس هم روان دي. یعنې په دې شکل نه وي چې هغه اوس ځایونه لږ ځای شته، کورونه آبادېږي او ورځ په ورځ لا ډېرېږي. د همدغه لپاره باید بودیجې تدارک او سم پلان ورته ونیول.
یعنې دقیق پلان ورته شته چې که سیمه غیر پلاني هم وي خو برق ورسیږي؟
دقیقا موږ د یوازې دې لپاره نه، موږ د ټول کابل لپاره دا پلان لرو تر څو ټول کابل کې
توحیدی صاحب دغه سیمو ته چې تاسو یاد کړی د برېښنا رسول به ورته کله پیل شي؟
همداسې هم موږ په کابل کې عموما شاید تاسو خپله شاهده کړئ چې موږ کابل ښار غیر پلاني دی، ټول برېښنا لري او موږ د انکشاف په حالت کې شبکه جوړولو په حالت کې او 2018 په درېیم روبه کې باید عملاً دوی د برق څخه برخمن شي او د شبکې د جوړولو کې همداوس لګیې وو
د انصاف پلټکه.
د آزادی رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0999-800-00.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل سندگوی زور است یا بیست به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزا تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، له نیکه مرغه دا د نن ورځې په پروګرام کې هم درې داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو پاکله پکې معلوماتي اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی چې د پروګرام په ترڅ کې به یې واوري. همداراز ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو اورېدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. اگر ګران دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او دغه مشخصات د دوی په پیغامونو کې نه وي، نو د دوی پیغام نه خبرو. ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته یو ایمیل در ولولم کوم چې زموږ یو ګران ورور خپلواک را لېږلی دی. دی په اول کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونو ته یې وعلیکم سلام وایو. دی داسې په خپل ایمیل کې موږ ته لیکي: زه راحت الله خپلواک یم او د کابل له کارتینوا دغه ایمیل تاسو در لېږم. زما ورور چې متی الله نومېږي، د تاج محمد زوی، د پکتیا د آریوب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. د 2 میاشتو راهیسې د کابل د 8 ناحیې څخه لادرکه شوی دی. عمر یې 18 کاله دی او قد یې لوړ او ګندمي رنګه دی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې دې په دغو شمېرو تلیفون وکړي. د دغه ګران ورور راحت الله د تلیفون شمېرې دا دي: 0 5 9 8 9 4. بله شمېره ده: 0 2 9 1 3 8. د تلیفون بله شمېره ده: 0 8 0 0 6 8 3. د ایمیل په پای کې دغه ګران ورو لیکي چې هیله کوي چې د ده پیغام د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو په پروګرام کې ولولو. ګرانه وروره راحت الله خپلواکه، دا د تاسې ایمیل مو ولوسته په دې هیله چې د تاسې ورک شوی عزیز متی الله خان پیدا شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اورېدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې یو ګران ورور صبغت الله ازادي راډیو ته را لېږلی دی او وایي چې د تورجان په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ صبغت الله نیمیاژن طالب یم. په پاکستان کې استدلم یو تورجان په نامه یو طالب له موږ سره استیدی. د ویل چې زه کور مې په کندهار کې ده. بیا ویل زه له چمنه سره تښتېدلې یم. ما ته را معلوم ده که هر مسلمان ورور یا قریب یا دوست ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 8 3 1 0 0 8 3 1 0. مننه کوم. ده
تلیفوني پیغام واورید. اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبرو کوم چې یوې ګرانې خور له خوست نه موږ ته رالېږلی دی. د خپل نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې د احمدشاه په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه تاسو ازادي رادیو ته سلام کوم. زه د خوست ولایت نه لوبنه خبرې کوم. دلته یو الکسا د احمد شاه په نوم ده او دا وایي چې زه شمه شپه ښکاره کېږي چې زه شوی یم او دا اوس رایت شوی ده. او که دا د چا د کور ولی که نه، نو موږ ته مهرباني وکړي چې په دغه نمبر زه ورته نمبر ښیم. په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. او دا هلک وایي چې زما شپه ښکاره کېږي چې زه ورک شوی یم. او ماته دی په مشته دی په دغه نمبر باندې زنګ وای 0-3-0-2-5-5-8-5-9-0 او په دغه نمبر دی مشته زنګ وای او ډیره مهرباني که احمد شاه د چا کور ولې یاد چاوی مشته دی په دغه نمبر به زنګ وای. تاسو د ازادي ډیره مننه و سلام.
تاسو زموږ غلازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. یو ګران ورو ازادي رادیو ته ټلیفوني پیغام را لېږلای دی او ویل دی چې د ګلبدین په حق لا چې د دوی کوم خپل دی له ازادي رادیو نه ټلیفوني پیغام خپور شوی دی او دغه کس د دوی د کورنۍ غړی دی. اول به د دغه ګران ورو ټلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا هغه ټلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې د ګلبدین په حق لا زمونږ ګران ورو رحمت الله اجران له غزنی را لېږلی دی.
دا قرب په دیرشمه باندې اعلان وکړ د هلمند ولایت څخه یو ځوان شي په نامه د ګلبدین، یا څلرویشت کلنۍ دی یا پنځه ویشت کلنۍ، که دا زما سره دی، دا اته کاله کېږي دغه ځوان دی. دا ازادۍ څخه دا خواهش لرم چې دغه شماره په آرام آرام ذکر کې زه واورم. دا ګلبدین د بادغیس د ولایت د دایبم د ولسوالۍ دی، دا اته کاله ورک دی، مور بشاره یې پلار یې وفات شوی دی، مور بشاره او کوچنیانونه یې دي، ډېر سرګردانه دي. نو ډېره یو جهان مننه در ادو ازادۍ څخه که دا زما پیغام په وار وار ذکر کړي او یو هر ذکر کړي زه شماره ونیسم. وسلام.
ټلیفوني پیغام واورئ ګرانه وروره. د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې کس نه و چې له هلمند دی موږ ته تلیفون کړی وي او د ګلبدین په اکله معلومات ولري، خو زموږ یو ګران ورور رحمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او وایي چې د ګلبدین نامې په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې حکومت. حکمت الله هجران یم، هغه هم لشکلی خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله بځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو، نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلاندې شماره اړیکه ونیسي. 0-9-9-3-9-9 د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی ده، دلته ځوان ده، د 25-24 یا د 25 کالو عمر به لري، څه وېښتانې دي، بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو، ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي، نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0-9-9-3-9-9 دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د 23 یا د 25 داسې 25 کالو عمر به لري، لرنګ سورکی ده، ځوان ده، نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له وخت فلان د شماره اړیکه ونیسي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږه است. کله نن ورځ دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونه ورت، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه زلار شئ او تاسو دغه پروګرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. هلته تاسو کولی شئ چې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام له سره ووري. گرانو اوریدونکو، اوس وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د ازادي رادیو کارکونکو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو تاسو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسله سلام زکریا او در سلام د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ اوسیدونکو يم. زموږ یو دوست ورکته محمد نمیزی د کولالا زوی د مساکلا د ولسوالۍ د ګرمسیر په ولسوالۍ کې 15 میاشتې لمه خطرې تام شو. نو کار مسلمان ورور ته د محمد په عقل معلومات د مهربانۍ او د اسلامي همدردۍ له مخې د شمیرې ته زنګ ووایي چې زه ورته تکراروم: 02 02 8 5 3 4 8. خپل شمیره یو ځل بیا تکراروم: 02 02 8 5 3 4 8. بلش مې راز مرد ورکور روم ته تکرارون: 02 02 8 5 3 4. نه وسلام تاسو کشر ور کاری او د سلام مظلومیات ولایت هلمند ولسوالی مساکله وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ګران جان او تاسو کابل د پرچرخي سیمه څخه استال سره پاړی کښیم. زما یو اکا پرم د مدد ولج عزیز سنگو په کوم چې د دریو کارو رئیس نظره کده. نو که د ازادي راډیو اورېدونکو ته د مدد په اړه معلومات وي موږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي: 0 05 15 15 0 1. بل شمېره: 0 05 15 15 1. ستاسو به ډېره مهرباني چې موږ به د مدد په اړه معلومات راکړي. وسلام. به احترام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. زه خان د هلمند ولایت د نازالی ولسوالۍ د زرغون کلي اوسېدونکی یم. زما د قاضي د سجلا په نامه د درې میاشتې کښې د کوره نظره کدی کار مسلم بیا دا معلومات لري په دې شمېره کښې زنګ وایي: 0 03 02 02 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
زما نن جمیر علام دی، زما یو زوی د محمد کریم په نامه باندې یو کال کېږي چې د کندهار څخه کوټ ته روان شوی دی پر لارې نادره کوي. هر مسلمان ورور ته چې د 1500 کالو دی، هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې په دغه ټلیفونو شمیرو دی و کندهار ته زنګ راووي 0 اویا شپږ ویشت اووه اویا شپږ سوه اووه نوي، او په کوټه کې چې و دغه ټلیفون ته زنګ راووي 0 اویا شپږ ویشت دوه ویشت څلور شپېته پنځه پنځوس، په کندهار کې 0 اویا شپږ ویشت اووه اویا شپږ سوه اووه نوي، په کوټه کې 0 اویا شپږ ویشت اووه اویا شپږ سوه اووه نوي دوه ویشت څلور شپېته پنځه پنځوس. والسلام علیکم.
زه خلیل یم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د شرابي کاغذ څخه خبره کوم. ما یو ورور وخت دی نیکي په نامه د جبین کال کېږي، هر چا ته معلومات یې ما ته دي په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 اویا شپږ ویشت اووه دوه دېرش یو اتیا، بله شمېره ده 0 اویا شپږ سوه یو اتیا نهه سوه څلوېښت. کار چاته دا معلومات اوسي ما ته دي خلیل به دغه نمبر باندې زنګ ووهي. یو لک شیرمي ورته کېږي، دوه نیم کاله کېږي خپله کوره څخه وتلی دي، په مکسیکله به نیوه دره کې نهشته. السلام علیکم.
زه ګلالۍ د جنګل ترالیزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نوراحمد دی، په غني مشهوره دی. تقریبا دا اووه اته کاله کېږي د کوره وتلی دي، نادراکه دی، هېڅ حال احوال یې نهشته. که چېرې دی زما خپل غږ اوري یا بل چا ته معلومات یې یا په کوم جیل یا په کوم زندان کې، زما فرض پر جیل نمبر رابطه ونیسي 0 اویا شپږ ویشت اووه اویا شپږ سوه اته اته دوه پنځه دوه پنځه نهه دوه. تر دې چې زما سره رابطه ونیسي، که یا بل ته معلومات یې یا دی په خپله هاوري، زما سره دې رابطه ونیسي. پر دې نمبر بیا تکراروم 0 اویا شپږ ویشت اووه اویا شپږ سوه اته اته دوه پنځه دوه پنځه نهه دوه. پر دې نمبر چې زما سره رابطه ونیسي. والسلام.
ګران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. که د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست نوی پیدا شوی، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
لس دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسی که که هم بیدیم به شکا مصبت تغییر
ایخ خودی اکلا پاکستان تحفاظ پاکلا تازو کنی کسی دام کنی ندی ملکنی
ولایت پا ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازی ستاسو پشتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو